کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم نن سیشن بده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به دې ته لاره هواره کړي چې د اسدالله اسدي په نوم ایراني وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدي لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 میلادي کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالفې تبعید سوې ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سیوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري که څام له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بې درېغه صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالیې وزیر ویلي هېواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم درسره شریکوو.
دوی په ډېره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغون کوي جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونې دراپورونو برخه ته سره لدی چې له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $100 ارزانه تمامېږي. دوه ونې وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالی اخیستو څخه په یوه کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وحد سوي چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیټو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخواي په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو روي تر 13 میاشتې پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1,500 ټنه یاد کړي وه. پاکستان وایي د افغانستان د سویلي د ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزان او خبیا له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کې رحمت خان اندړ څخه می د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شوی چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه له اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب ده او دوی په ډیره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لمخي د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دي پاکستان کله چې طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته ورور کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریخي ده هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کوي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخور خو څوري بخي ډیر زیاته ده. خلک ډیر دستونه سم خو مخ دي دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي. برسيره ټولې شمسي دي او شپاوره چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلې، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دي. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، موږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې اوبه شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خو دغه د ادبي والي دي موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د امیدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینرانو له خپل نماینده دغه کلي ټول هغه پکرې شوی او خاطې اوس خبر روانه شوه بېرته نو دا د کوربت بند چې جوړ شوی د موږ د کرتو سید آباد ولسوالۍ لپاره ګټوره تمه ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
خود دین اور سکرا شبه وګور ټول کو څو کثافات د دې سره چمن کولیک اج اخر کو چې خپل هغه او پس خرسې هغه د ورسګ وګور ټول کابل وګور د دې کثافات هم د وشو
د دولت نه خواهش مې داد چې دا یو ځای ورته وته کی چې ال در لارسي عمل ته خپل مواشي خرسکی.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوې دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو بسکا لشپیتو میلیونه افغانۍ ډیر اتر لاسشي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریبمل ازادۍ رادیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د چبان دی زړټنه زیتونو د راټولولو چاري پیل شوی. د خغلی غریبمل په خبره د یادو زیتونو څخه به د 35 میلیونه افغانۍ په ارزښت 1,200,000 لیټره د زیتون تیل او چبان دی 1,500 بوتله اچار تولید او ګوندی ولایتونو ته صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیه 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیه 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړ شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترینه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ کلداري 1,055 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 444 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسله هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت له خوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شې زوی چې لا بیل بیل ستون سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي، خو دا چې له دې سره نورې ښځې ورځې نه وي، موټر چلوونکي موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
روز مخدم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالب هم بود گفتنی.
زه یو ورځ د هوایی دگر لسرک نه ده سلیم کاروان خواته تلم. یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و. طالب موتروان تا ویل چی تا حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزینه که نوی. موتر روان شو. زه نور هم پا تمشم. تونس موتر رغی. هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چک
ده طالبان لخوا میرمن دیر زور ور کیجه. طالبان موتر دروی هغو شوزو او انجونه چطور ماسک او حجاب نوی اغوسته تون چلند ور سره کوي. د مخی پسید که مو طالبان نپریشدی او شاته چکینو که نور شزی نوی مجبوره یو چه در طول سید کرایه ور کرو. پا دی بد اقتصادی حالت که چه میرمن کار هم نلری دیر سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعال نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزو سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نارینه نو سیږي مشکلات پیخیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خو
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نکنی وي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نه شي. د شاپ سیټ کې هم کډوري خځې نه وي مجبوره دی چې لوي میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره ځنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کیږي دی ودانه نو که نور پیدا سی ورسره خطر که نور پیدا نسی ودانه مجبوره من کته کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پریدي یا په شا سیټ کې مثال د سلو نفر جیده سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یغه من کته کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د سی ورکړه موږ سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کی.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 8 کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي. که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو. اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دا هغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو. د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
عمرو دل وروسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو، پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی. په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلې و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. جانان ماما شپېلۍ ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي، خو په خپله د شپېلۍ له هر سور سره رپ رپ وشکې تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغۍ جګړې تورې بلا د هغه غبرګ زامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلۍ خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. د خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادي راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ورښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې وز چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا د ما پدر اته وای بوتلم هلته کور یې مراکو وای دا شیان یې مراکو چې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو په کار یې سپور کړ او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کورونه کوره د ټولو سر هغه سړی شو، شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره خلک اوس دا اختر ته موله لیږلي دي، هر یو کور ته پنځه پنځه زره افغانۍ الیزه الیزه لیږلی شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت کې د اندړو ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډې موځي، ځکه چې یو وارې په یو لاس باندې کار سره کوي بیا چې ورسو هغه بېرته رانه وړي نو بیا سپکې سپورې کنګازیم کوي.
السلام علیکم، جن محمد اکوڑا خاٹک اوائی کی مندل تمون یا مانجرات شپرا جیتی رو دا سلوی سلو لسی دونا دل تام جکو مالکان دا جیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور اوران کمون کمیشنری تلالو وائی جوڑ بی کی آلتا او سے قبضہ پیا چی مالکان مون تا کی کور جوڑ کرے شی مون واق جیل والپور تروا کتا ورسی جی مندل تام اوائی چیم کی مانجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مطبع د سلام محمد درپاسي چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګان چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه باندې زر روپۍ ګران خرڅوي چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه باندې لس روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ د درپاسي چې څومره پیرودونکي چې دي څومره تاجران چې دي به چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګوانډي ممالک له چې تل دلته په تاڼو کې نیسو جوړوي کې چې خواران وي کاټ راوړا او دادي پاسپورټ نشته او دادي ویزه نشته، یو خواران وخی او ډبې او په جیلونو تاڼو کې چول دي پنځو په مزدورې پر لاړ شي، هلته بیا بغلا باندې ګرځي پټ ګرځي. ولا افغاني دی خو تکونه ته ونیسه، له افغاني دی وي وخت په چړوي وخت وي ټکه وي وخت تاڼې جیلونه په ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. دا زموږ درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزو او مشکلاتو نه په خیر خلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس لوستم تاریخ او پوډر دې وراشل راوینیس افغاني دې خلک دې ځان ساتي ویروسي ناروغي دی. دا د سینې چې مرستې وانه خو الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک یې وتوانه چې دغه د دې غریب خلکو هم وکړي. دا څومره دې ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزو سره مخامخ دي دغه ستونزو نه راخلا شي. وسلام ګلدین چک نروان.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیر شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورونیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حمله په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوار کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حمله د تراحی له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږته لږه شپږ کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماشام د پولیسو لخوا توقيف شوی. دا دزې د بی ودانی لباما پر هغو کسانو سیوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې منځه.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو له خوا کابل کې د دینی علماو او مخبرو ستره غونډه د شنبې په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خوندزیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بند خوندزیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خوندزیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پهنتون استاد ګلسانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوې دي د ګډون بلنې منلې ده ورزو اول اندړ سیپ ته چې سټوډیو ته وصل شوې دی ورسبا ګلسانګ المر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي اندل سے پسار کې به لتا سی واورو چې استاسو په نظر تم دا و چې طالبان به د زینو هغو مبهم پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوی د دغه دنی علماء پریکړو ته پتا مو وسی او دوی به حداقل د بند خوندیو د خلاصون پریکړه کوي اما د غوند په یو لسمادي پریکړه لیکي دا چې کوم ښکارا مادر نه غلا ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیت کې ویل شول چې دنی علماء د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه د دې علت څه کېدلی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو او قدرمن خورکی استاد ته کراوسل شو همداسې ټول خپل وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه و چې طالبانو وکول شي دا چې لوی غونډه چاغه هم د دینی علماو چې په خوا دینی علماو دغه چې لوی غونډه نه جوړ شوی زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا سو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د وسنی سرپرست داخله وزیر همداسې د وسنی سرپرست دفاع وزیر ښاغلی ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین ته خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي په داخل کې د بیرغ موضوع ده خلکو ته کار پیدا کول دي ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپل اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي خېشخوري نه پکې ټول خپلوان پکې راوستي دي که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم شته د نجونو د مکتبونو موضوع دوی نه حق ده دا موږ ته اسلام هم مقرر کړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې کچېره دوی واقعا غواړي چې ځان پرسمیت وبجنی نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبد الله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړی چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري او موږ نجونو والکان ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده په شریعت کې موږ ته کړ شوی ده هر مسلمان باندې علم فرض
بلې نو ښاغلی اندړ څه فکر کوي د نړۍ علما والي له دې ماده نه په څنګ کې تیر شول والي داسې ښکارا غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانګزي په یو غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمينه برابر شي نجونې په خوانځیو کې او په مدرسو کې زده کړې ونه کینو د غایلم او د شریعت بچیر ته زده کوي د نیو علماء والي هدا قلی و ماده د تزانګړې نکړه ځکه د شپګومي استه تقریبا لاس میاست کېږي چې خوانځي باندې او ټول خلک او ماسلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید خوانځي زموږ په مخ خلاص شي ځکه یو تعلیمي کال ځای شو
دا خو څو غیز لري زه په ډاټ سرویل سم چې دلته د پاکستان لاسنسه هغه لاس پوسې دی طالبانو کې لري کوشش کی دا چې یو خند واچی ترغو دوی د نړۍ سره مقابل کی او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت د وخت رسیدو کې جوړ جړای شوی ده په دې کې د ډیرو هوادونو لاس ترغو جمهوریت سره مرسته وکړه او په غیر مسلمان توګه جمهوریت واجب پر دوی لاړ دوی هغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هوادونه مات کړی دي او دلته چې سړي دوی خوخي او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي خو مشران پیږي ځکه ښاغلی عباس تانګزي هم دادونه وکړه دا د ولس حق ده د ولس حق دوی نه غوښتل کیږي او دوی به ورکوي دا د دوی هغه تیره دوره نه ده د کیبل د وختو تور شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ټول نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي تر هغه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني، هیڅ کله به دوی په رسمیت نه پیژني او ډېر نور اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هیڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په انګلیزي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسمه نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري، او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږو او ځانونه هم شرمېږو.
سلامت اوسې اندر صاحب کور مو ودان. د پوهنتون استاد ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ بلنه مو منله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې، خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې، هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډیره مننه تاسو ته هم، لومړی خپل سلام را تاسو د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي، او غونډه بل اخر پای ته ورسېده او ځینې پریکړې وشوې، ځینې مادي اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادي چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بالاخره دا ماده چې اعلان شوې دي دا به تر کومه حده عملي کېږي، ځکه چې په یوه ماده کې فقط ذکر شوي دي چې د ښځو حقوقو ته به درناوی کېږي، اما نه دي مشخص شوي چې څه ډول، څنګه او په کوم مشیوه باندې. ځکه چې نن څه شی ډېر مهم دي، اړین دي، هغه د ښځو درسي یا تعلیمي بهیر دی، او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې متاسفانه، او ورسره بلې وخت ځای کېږي زموږ نه، او تر اوسه هم ښوونځي دروازې تړلې پاتې شوې دي. او کومې هیلې چې وې د ښځو د دې غونډې څخه، متاسفانه باید ووایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې، یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې. لا هم همدا علت و، لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې، ځکه چې دوی هیلې نه دي برابر شوې. لا هم دوی نامعلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډېره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي، زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې. څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري، که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده، په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي، پی ایچ ډی زده کړې کوي، متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي، زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دورسم نه فارغ شي. نو دا ډېره لویه ضایع ده، او ورو ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی. نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د ښوونځیو دروازې خلاصې.
میرمن مار، په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله، موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته، بیا ته وویل شول چې همدغه علما د خزو استازي دي، د خزو اولادونه دي، باید دوی ته په تمه ووسو او دوی به پریکړه کوي د خزو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلود چې هغه توقع پر ځای نه شوه؟ یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بالاخره د خزو او نجونو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای؟
بالکل، اول خو باید ووایم چې دا خبره خو وزیر چې وای حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. نو حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي، او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمایندګي وکړي، ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودي. زموږ په ټولنه کې ښځې شته، باید دوی ته حق ورکړل شوی وای چې دوی خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای. خو داسې خو ونه شول، د اقل د علماو کاش کې یو داسې پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شوی وای چې دا د ښځو حقوق دي، او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي. مثلا تحصیل زمینه ورته مساعده شي، مثلا کوم ښځې چې د کار وړتیا لري، ډېر ماشاءالله په لوړې پوهې سمبالې دي، دوی ته د کار زمینه مساعده شي، دوی بهتره وغوښتل شي خپلو دندو ته، ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی. نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو.
نو باید سم قطعی پریکړې شي وي د دوی حقوقو په اړه او کوم پریکړې چې په خواشې وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وضع شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي. مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوی.
بله امیرمن، المار طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي، د پاسپورت د ریاست کارکوونکي، د غرض د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پورا توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیپ ته. اندر سیپ، تاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحه کې هم د مرکچی و له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و، هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورې، د موږ پوسول چې په داخل د رهبری د طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یو خبره ده چې ښاغلي عباس تانیزي چې ولس ته جاړي نو ولس چاته جاړي، دوی باید په خپله رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بل څه خو نورې ستونزې ته ښاغلی اغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دانه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنه جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت، نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آماده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجلب کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې، زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام عمر کړی ده، هغه دوی له موږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدمه وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي اکثره.
بله ښاغلی اندړ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسایل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسایل تاسو یاد کړئ، اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي چیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي دیني علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه اخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسایل به سره څیړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده.
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز لري عین خبره مې وکړه. ګوري دلته نه د طرفداري خبره نه د ډار خبره، زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته او طالبان ته خو هم زیاته ده، دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همداری وچ زور خبره وه چې موږ حکومت نیولی خلک له موږ سره دي، خو دا چې شروع یې له علما دینی علماونه وکړه دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پار حکومت د کفر ټاپې نه ویلې، دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ولري، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي اننن ده، هغه باید راوبلل شي. بغي کې باید علما هم ټول دي، خو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ مرور نسی دي، څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو تر هغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې، او دلته واقعا طالبان د حقیقي لوی جرګه جوړ کړي، نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو، دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي، تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وسیږي. کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام یې ډېر کم ده، د زور حکومتونه نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلي، هغه ډېر په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل، دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده، شهیدان شوي دي، نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي، دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي. کور مو ودان تاسو وای چې دا یو خپ فایل و چې د علماو غونډه جوړه شو، تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ، اما ارتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نور ورته غونډه هم راوبلل شي، د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګل مر، تاسو په څه نظریه آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریت ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربه لري، لوړې پوهې لري، ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي، او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دوی په منځ کې، او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي، نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي.
نو کوشش وشي چې داسې حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بل اخر او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیوړي او عادل حکومت باندې ودان دي. نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې. نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخر خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کېدای شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ ولاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم په لنډو کې. تاسو که اورېدلې په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیځ کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلي کچیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن د دنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې که دغسې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځیږي، نړیوال به مثلا غبرګون وښیي، بالاخره به عملی اقدام وکړي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي، داسې کومه ویره شته تاسو سره؟
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډېر ضعیفه کیږي. د هر اخه نو که چیرته غواړي دوی په پښو ودري او په رسمیت وپېژندل شي ترڅو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط ایښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو که چیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي، او بیا به هم همدا خلک بیچاره زودي کې او کړي کې به. او دوی باید دا درک بل اخر زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې کچې ته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي، ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن وي یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې. دا اسلامي غوښتنه ده، اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او په جمهوریت کې ډیر چې په جمهوریت وکړي چا आवाज نه اوریده. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نش کولای چې یو ملک یا یو برقدرت به دلته عمله کوي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې درغو دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی المر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو لنی کمرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر رهبری کې دي او غوښتي چې تل موږ دغه همسایګان ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې ولري. که نه یې پاکستان هیڅ کله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله، او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړ جاری له لارې حل شي، تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني. ښه به دا وي چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره په ټکر کې نه دي، له هغو ټولو سره جوړ جاړی وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی دی، په دې کلي کې موږ یو کور یو، بې له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسیږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغه لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې یو ټول ادارې په لاس کې، مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي.
سلامات اوسې کور مو ودان. درنو میلمنو، د پوهنتون استاد ګلڅانګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ، له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ راډیو په اونیز بحث 25 دقیقې کې مو را سره ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.